ډیر زیاته مننه مصطفی صدیقی قدرمن دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرک لري کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په پایل کې د کډوالو په اړه یو ریپورت لرو. ډیر افغانان په دې فکر دي چې ګواګي اروپایي هیوادونو په تیره بیا جرمني ته پتک سره به د ژوند ټولې تړلې دروازې ورته پرانستل شي، خو یې رښتیا هم داسې کیږي او کنه؟ دا به په یو ریپورت کې وڅېړو. همدارنګه په دې موضوع له یو کارپوه سره مرکه هم لرو. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونه ته. لسګونه زندانیان پرون د کابل له پولیس چرخي زندان څخه د باګرام زندان ته انتقال شوي دي. د برتانیا متحدانو پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې له مسکو وغوښتل چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغې پر لور یولیا د کیمیاوي حملې په اړه موثق شواهد ومني. او د امریکا د خزانه وزارت په 15 شرکتونو او 4 اشخاصو باندې چې له سوریې سره د تیلو په برخه کې په همکارۍ تورن دي تحریمونه یا بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه واوري. د غور ولایت امنیتي چارواکي وایي چې پر تولک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ډلو لخوا ډله ییز حملې شوي دي. د غور سرپرست امنیه قمندان سید ضیا حسینی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له پرون مازدیګر راهیسې پر تولک ولسوالۍ له دریو خواوو برید کړی او زیاته کړې چې د ملي پولیسو سره په جګړه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
یعنی حف شهید یعنی حف زخمی مادرم که زخمی مساکی است. دیگه دشمن عملات خلاصی قسمت آغاز کرده بودند. دشمن در حالت عقد نشینی است. وضعیت فعلا در ولسوالی تولک خوب است.
دا غور د امنیه کمانډانۍ سرپرست هم در ازول چې پنخته کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا وغوښتي، خو د دې شمیر په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. لسګونه زندانیان پرون د کابل له پلچرخي زندان څخه د باګرام زندان ته ولېږدول شول. د پلچرخي زندان مرستیال قمندان سید اقان دراوی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل ډېر دا زندانیان طالب بندیان و چې د پلچرخي زندان نظم یې ګډوډ کړی و.
دی
وایي څلور بیا تنه هغه یاغي محبوسینو مو باګرام ته انتقال کړل چې په دې زندان کې بې نظمي او ګډوډي جوړول او نور محبوسین یې یرغمل کړي وو. د یادونې وړ ده چې د باګرام زندان د افغانستان د دفاع وزارت لخوا اداره کیږي. ښاغلی اندرابي په پلچرخي زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ دا خوډه پاړه ریپورټونه رد کړل. په پام کې ده چې د سولې د عالي شورا یو هیئت د سولې په اړه په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نیپال ته ولاړ شي. د سولې د عالي شورا یو غړي رحیم بیګ یعقوبی ازادي راډیو ته ویل دا پلاوی نن نیپال ته ځي.
په نیپال کې د صلح د منطقوي صلح د راوستلو لپاره د درې ورځو لپاره یو ورکشاپ دایریږي او د دې په برخه کې خبرو اترو هلته کیږي.
دا سولې د علي شورا د غړي خغلی یعقوبی په وینا د تورته غونډې د یو جرمني موسسې په مرسته مخکې په اندونیزیا او جرمني کې هم جوړې شوې دي. لا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د امریکا د خزانه وزارت په څلورو شرکتونو وبخي په 15 شرکتونو او څلورو افرادو باندې چې ویل کیږي د سوریې له حکومت سره د تیلو په برابرولو کې مالی مرسته کړې ده بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه پرون ولګیدل. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې راغلي دي چې په بندیزونو کې د محمد القاترجی او د باروړلو یو شرکت هدف ګرځول شوی دی. قاترجی د سوریې د حکومت د بشار الاسد د حکومت سره نږدې روابط لري. همدارنګه د امریکا د خزانه د وزارت په دې خبرپاڼه کې راغلی دی چې دا شرکت چې دی د سوریې د حکومت او داعش د وسلوالې ډلې ترمنځ د تیلو د سوداګرۍ په برخه کې همکاري کړې ده. د برتانیا متحدانو پرون د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې له مسکو وغوښتل چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا د کیمیاوي حملې په اړه موثق شواهد ومني. برتانوي چارواکو د چهارشنبه په ورځ د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې د دوو تورونو کسانو د نیولو حکم صادر کړ. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر د امنیت شورا غونډې ته وویل د برتانیا حکومت د پولیسو او څارنوالۍ له تحقیقاتو وروسته پوه شو چې د دوو روسي وګړو په اړه کافي مستند شواهد شته څو پر ضد یې دعوا اقامه شي. د امنیت شورا له غونډې مخکې د برتانیا، متحده ایالاتو، کاناډا، جرمني او فرانسې د دولتونو مشرانو د سکریپال د مسمومیت د قضیې په اړه د برتانیا د حکومت لخوا د شو څېړنو پر نتایجو بشپړ ډاډ څرګند کړی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر یو ځل بیا د سکریپال په مسمومیدو کې د خپل حکومت لاس لرل رد کړی دی. او متحده ایالات او هند په دفاعي برخو کې د همکارۍ ژمنه کړې، خو د ریپورټونو له مخې دواړو هیوادونو له تهران څخه د خامو تیلو او له مسکو څخه د وسلو د پیرودلو له کبله نوې ډیلي ته د امریکا د بندیزونو د ګواښ په برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو مایک پامپیو او جیم ماتیس پرون په نوې ډیلي کې له خپلو هندي سیالانو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو د مسؤولو پوځي مخابراتي وسایلو د خرڅلاو په برخه کې یوه موافقه لاسلیک کړه چې ورسره هند ته د واشنگټن لخوا د حساسو پوځي تجهیزاتو د خرڅلاو لپاره لاره هواره شوه. پامپیو او ماتیس د امریکا او هند د جګپولو ډیپلوماټانو ترمنځ د تماس د ځانګړي لاین پر جوړولو او د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د هند ختیځو سواحلو ته نږدې په سمندر کې د راتلونکو پوځي تمرینونو پر سر د هند بهرنیو چارو او دفاع له وزیرانو سره موافقه وکړه. خو د ریپورټونو له مخې داسې نه بریښي چې دواړه لوري به د واشنگټن د هغه اعتراض په اړه نتیجې ته ورسیږي چې له ایران څخه د اومو تیلو د دوامداره پیرودلو او د شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت له روسیې څخه د اس 400 توغندیو د پیرودلو پر پلان لري. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملا ساده راډیو نه واوریدل. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. لکه مخکې مو چې ویل، ډیر افغانان په دې فکر دي چې ګواګي اروپایي هیوادونو په تیره بیا جرمني ته پتاک سره به د ژوند ټولې تړلې دروازې پرانستل شي. همدا فکر د دې سبب شوی چې زرګونه افغانان په خپل هیواد کې له خپلو شتمنیو عادي ژوند او حتی کارونو تیر شي او د خپلو خوبونو پوره کولو لپاره د سفر نیت وکړي. خو پایل او نتیجه یې څه ده؟ په همدې ریپورت کې به یې واورو چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په جرمني کې له هر اړخه د هوسا او آرام ژوند هیله هغه څه دي چې ډیری افغانان په ذهن کې لري او فکر کوي چې دغه اروپایي هیواد ته په رسیدو سره یې د ژوند ټولې ستونزې هواریږي. حتی افغان ولسمشر هم له یوې جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ خبره شوه، د کنایې په توګه ویلي چې ډیری افغانان ګمان کوي د جرمني سړکونه له سرو زرو جوړ دي. اشرف غنی په دې مرکه کې له دغو افغانانو غوښتنه کړې چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي. افغان ولسمشر وایي ډېری داسې کسان شته چې په خپل هیواد کې په منځني حد کې اقتصادي فرصتونه لري، خو په جرمني کې د ده په وینا د کارګرۍ ژوند ته زړه شکوي. بلخوا په جرمني کې د کډوالو د چارو یو کارپوه چې د دغو کډوالو حالت له نږدې څاري، ازادي راډیو ته وویل چې جرمني د هغو کسانو لپاره چې د کار لپاره ورځي د سختو سیالیو ډګر دی. روح الله احمد سی وویل
دلته ډېر شرایط مختلف دي، دلته ستاندرد ژوند جګ ده او دلته دا خلک ډېره لوړه پوهه هم نه غواړي. ډېر اوس داسې یو منفي نظر وړاندې کوم افغان ځوانانو ته، دلته یو څه له تحصیلي اړخ نه، د پوهې له اړخ نه، د تجربې اړخ نه هغه اشخاص دوی دلته جذبوي چې دلته ورته مؤثر واقع شي او رقابت دلته هم شته. ډېر نور هېوادونه خپل مهاجرین، کاري مهاجرین یا کارګران دلته رالیږي، نو افغان ځوانانو ته به ډېر د رقابت له اړخ نه لوړه سیالۍ ډګر وي.
ښاغلی احمد زی وایي همدا وضعیت د دې لامل سوی چې ډېری افغان کډوال شاقه کارونو ته مخه کړي.
ما خپل دلته ډېر افغان مهاجرین ولیدل چې اکثره شاقه کارو ته اړول کېږي او کله چې هلته دوی خپل حالات ګوري بیا خپله دوی دغه تحلیل ته رسېږي چې ښه د دې جوزا به یو څه د امنیتي اړخ نه ښیي، اما بیا چې د افغانستان شرایط ګوري یا څه پرتله کوي دسې زیات توپیر پکې نه ویني. فقط دلته به امنیتي اړخ نه لږ مسؤول نظام ګڼي، خو له رواني اړخ نه، له ټولنیز اړخ نه، دلته چې هغه د خارجي هیوادونو د دولتونو برخورد ته ګوري یا هغه د کار شرایطو ته ګوري یا ځینې نور فزیکي حالاتو کې چې کارونه ته دوی مجبوره کېږي، بیا اته پښیمانه کیږي. زیاتره یې داسې حالت هم رسیدلی چې بیرته غواړي بیرته خپل هیواد ته لاړ شي.
دا یوازې اقتصاد نه دی چې خلک له خپلو کورونو او هیوادونو وتلو ته اړ باسي. د افغانانو لپاره د کډوالۍ یو عمده دلیل ناامني هم ده. افغانان ځانونه خوندي نه بولي او حاضر دي په هره بیه چې وي لږ تر لږه خپل ژوند خوندي کړي. یو افغان چې اوس مهال په جرمني کې اوسېږي او د خپل نوم له ښودلو یو ډډه وکړه وویل چې په جرمني یا نورو اروپایي هیوادونو کې ژوند کول اسانه نه دی، خو هغه دلایل چې د ده په خبره ژوند په افغانستان کې لا ډېر سختوي داسې شمېري.
افغانستان مردم بیشتر از کار به فکر افت جانش است. اگر آدم سرمایه دار باشی و از نگاه مالی
دیوی په افغانستان کې خلک تر کار لومړی د ځان د خوندیتوب په فکر کې دي. که یو څوک له مالی اړخ ستونزه ونه لري، اندېښنه یې دا ده چې اولاد به یې وتښتول سي. د زورواک اندېښنې او زما په فکر په افغانستان کې نامعلومه راتلونکی تر ټولو لوی اندېښنه ده. یعنی هیڅ ثبات نسته، کار، ژوند، ارامتیا او هیڅ شی ثبات نه لري. څوک نه پوهېږي دا به تر کله دوام وکړي او سبا به څه کېږي،
مدت به این شکل ادامه پیدا میکنه و فردا چی کار میشه.
له اکثر افغانانو سره له خبرو معلومیږي چې تر هر څه ډیر نامنیو ناکرار کړی دي. د نامنیو په تازه پیښو کې چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وسوې، دوی پرله پسې انتحاري حملې وې چې د دوو خبریالانو په ګډون شپږویشت کسان پکښې ووژل سول او شاوخوا نوي کسان یې ټپیان کړل چې ډېره برخه یې ملکي وګړي دي. د دغو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. بلخوا د راپورونو له مخې د روان میلادي کال د لومړۍ میاشتې را په دې خوا لږ تر لږه اوولس بریدونه یوازې په کابل کې سوي دي چې شاوخوا څلور سو دیش کسان پکښې وژل سوي دي. بله ستونزه په اروپایي هیوادونو کې په ځانګړي ډول جرمني کې د افغان کډوالو جرمي فعالیتونه دي چې ډېری جرمنان یې د کډوالو د منلو په برخه کې سره ویشلي دي. وروستۍ بېلګه یې تېره اونۍ د هغه افغان محاکمه وه چې په تېر ډسمبر کې یې خپله پنځلس کلنه جرمن ملګرې په چړو وژلې وه. افغان ولسمشر له جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې پر جرمن چارواکو هم غږ کړی چې د افغان پناه غوښتونکو څخه ویره ونه لري. اشرف غني ویلي د یو څو کسانو د کړنو له مخې باید د ټول ملت په اړه قضاوت ونسي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري و مو اوریدل چې هغه کډوال چې فکر کوي اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني ته په تګ سره به یې د ژوند ټولې تړلې دروازې ورته پرانستل شي، ډېر کله په سراب اوړي او هغه څه ته نه رسېږي چې دوی یې توقع لرله. دا خو د هغه کډوالو وضعیت چې اروپا ته تللی دي او سخت لارې ګاللي او اوس په اروپا کې له ستونزو سره مخ دي. د افغانستان دننه د بې ځایه شوو کډوالو وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری په افغانستان کې د بې ځایه شوو کډوالو وضعیت ته اندېښنې وړ بولي. د دې ادارې مشر فلیپو ګرانډي کابل ته د خپل سفر پر مهال له افغان حکومت غوښتي چې د دې کډوالو د ژوند د سمون لپاره دې جدي اقدامات وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې مسلې په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری له ویان نادر فرهاد سره مرکه کړې. دا مرکه به واورو.
عمده هدف هم دا و چې په افغانستان کې یو شرایط ارزیابي وکړي او د کډوالو بېرته راستنېدونکو پروګرام ته وګوري، دا چې خلک بېرته راستنېږي څه ستونزې سره لاسته ګرېوان دي او څنګه ملل متحد او همدارنګه نورو موسسې وکولی شي چې د خلکو د بېرته راستنېدونکو خلکو او هغوی سره مرسته وکړي.
مثلا فرهاد صاحب کدا وای چې دغه پلاوی د کوم مشخص مرستو ژمنه وکړه له افغان حکومت سره؟
ګراندی چې وو د یونیسیر هغه مشر چې وو په ځینو مطالبو باندې موضوعاتو باندې خپل تعهد د افغانستان دولت ته وسپارل. یو دا و چې د افغان کډوال د غوی راتګ باید په داوطلبانه تدریجي او د غوی په خوخه وي. دوهمه دا و چې یونیسیر د کډوالو سره چې هغوی چې په پاکستان کې میشتي یا ایران کې میشتي هغوی سره دوامداره مرستې به وکړي او دا تعهد د افغانستان دولت ته وسپارل. همدارنګه په دې روسي انکشاف چې پاکستان او ایران هغه افغانان چې سخت او راجسته شوي نه دي هغوی دپاره د ځینې اقدامات چې د افغانستان دولت لخوا او همدارنګه د ایران او پاکستان دولت لخوانه شوې ده وستایله.
او رسته پختنه میدا کوله لکه څنګه چې تاسو ته معلومات کیږي په افغانستان کې متاسفانه د کورنۍ او بیزایشو وضعیت پر اړه باندې هم ګڼ داسې راپورونه د دوی د وضعیت د خرابوالي په اړه خبره شوې دی. وضعیت سم نه دی. په دغه اړه باندې څه مشخص او عملی ژمنې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ د مشرتابه چې راغلي وو وایي کړي؟
تاسو ته معلومه دی چې د کډوالو ادارې مشرتابه سره یو ځای مارک لوکک هغه چې د اوچا مشر دی او د آی ډی پیز یا بېځای سو خلکو د